السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو په جلال آباد کې د جاپاني مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا پر وژنې عکس العملونه ښوولي دي. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خواشینی ښودلې. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د مظاهره چانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې ول او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقیف شوي وو. د خبرونو تفصیل افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خواشینی ښودلې. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې ناکامورا په افغانستان کې د اوبو او کرنې اړوند پروژو لپاره خپل ژوند وقف کړ. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما هم د برید په کلکه غندلې دی. د جاپان صدراعظم شینزو ابي نن په ټوکیو کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د خبر ټکان ورکړی دی. هغه زیاته کړه ناکامورا په یو خطرناک ځای کې د کار کولو لپاره خپل ژوند خطر سره مخامخ کړ او د افغانستان خلک ترې خوښ ول. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی وو روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د ننګرهار د ولی وین اتاوله خوګرنی په دې اړه رسنیو ته وویل
متاسفانه د نن سهار پیښه کې د ډاکټر ناکامورا پنځه همکاران چې څلور ساعتونو کې یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو. د لومړنۍ درملنه په حوزوي روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لېږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې دی چې کله لېږدول کېږي همه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسېږي.
د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ډاکټر ناکامورا پر موټر سوی وو او د نور پنځه همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. طالبانو ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې د برید دوی نه دی کړی. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ډاکټر ناکامورا ته د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د جاپان د 2 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. د یونیسف لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن د دسمبر څلورمه خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو واکسینونو د برابرولو د بیړنیو اړتیاو پوره کولو او د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو ترلاسه کېدو په برخه کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره د جاپان دولت د مرسته کړې ده. د جاپان په دې نوې مرسته به یونیسف او همکاران یې وتوانېږي تر 1,400,000 ډیر ماشومان د کډلوي معافیت پروګرام د وی برخې په توګه واکسین کړي. تر 300,000 ډیر ماشومان به د فالج پر وړاندې خوندي کړي او شاوخوا 2,500,000 شوزو ته به د مینډوري پر مهال د تیتانوس وقایوي واکسین برابر کړي. جاپان د افغانستان په بیلابیلو برخو لکه امنیت، بنسټ جوړونې، کرنې، د کلو پراختیا، بشري ظرفیت جوړونې، پوهنې، روغتیا او نورو کلتوري برخو کې همکاري کړې ده چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د مالی مرستې کچه شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي. د غور د امنیت قمندانې ویان عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مسافر د دایکوندي اوسېدونکي ول چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکو ښار اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو پر ډزو وژل شول. دی وایي امنیتي ځواکونو د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ورسېدل. تر دې وړاندې هم د غور هرات پر لویه لاره څو ځله مسافرین د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې تر برید لاندې راغلي دي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانونه پر هغه استیناف غوښتنې غبر کوي چې محکمه په مخکینی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو ترسره شوی سرغړونو د څېړنې د پیلېدو لپاره رد کړي. د دې محکمې د استیناف څنګه نن درې ورځنی غونډه پیلوي څو شفاهي استدلالونه واوري. په اپریل میاشت کې قاضیانو د جرمونو د نړیواله محکمې د څارنوالۍ د څارنوالي فاتو بنسو د هغه غوښتنه رد کړې وه چې له مخې یې باید په افغانستان کې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا د ادعا سوي جرمونو د ترسره کېدو په اړه تحقیق سوی وی. د محکمې قاضیانو ویلي وو چې دا تحقیق به عادلانه نه وي، ځکه ښایي د همکارۍ د کموالي له کبله ناکامه سي. دا حکم د جګړو د قربانیانو او د بشري حقونو د ډلو لخوا وغندل سو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړ چې دا پریکړه د دې سرغړونو یا جرمونو عاملینو ته یو خطرناک پیغام رسوي، داسې چې یوازې په نه همکارۍ سره کولی سي ځانونه تر قانون لوړ وګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی وو او هغه یې د قانون د پلي کېدو لپاره یوه لویه نړیواله بریا بللې وه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغو مظاهرچیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د دب خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې وه او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقف سوي وو. حسن روحانی نن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل مذهبي او اسلامي مروت باید وښودل سي او هغه بېګونه خلک چې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې اعتراض کړی وو او وسلې نه درلودې باید خوشي سي. دا اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته له هغه په ایران کې راپورته سو چې حکومت د تیلو بیو د لوړېدو اعلان وکړ. د مظاهرې ژر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سوې. د رواني اونۍ په سر کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې 208 کسان وژل سوي او یو شمېر نور نیول سوي دي. د ایران د عدلي وزارت وایند غلام حسین اسماعیلی د دسمبر پر 3 د وژل سوي شمېر رد کړ. د ایران ولسمشر پرون نیو پلاوی ته سپارښتنه وکړه چې د هغو ملکي وګړو لپاره د احتمالي غرامات په اړه پلټنې وکړي چې د اعتراضونو پر مهال یې شخصي او مالي زیان لیدلی و. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تواجی است. په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران یې نن په یوه حمله کې ووژل سول.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
دکتر تیتسو ناکامورا څوک وو؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یو زیاتر دی ویل چې نه واقعا ډیر پرمختیایي کارونه کړی وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې دی ووژه او سره د څو افغانانو شهیدان کړه.
د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې داعش د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ځپل سوی، نه د نورو کسانو لخوا.
طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې وختي ویندې خپل یو زمینه سازیده.
د کونړ د پیش درې پرسین د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دي بشپړې سوي.
کم کانال چې دې لپاره جوړ شوی دی دا بی کیفیته دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرح کې چې څه ډول دی غړول نه دی جوړ شوی.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. نامعلومو وسلولو لخوا د پی ام اس مؤسسې مسؤول ډاکټر ناکامورا نن په جلال آباد کې په یوه حمله کې ووژل سو. دغه پیښه د افغانستان په دننه او د افغانستان څخه بهر له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شوې ده. افغان حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي او په کابل کې د امریکا سفارت دغه راز یو نامه د یو بې معنا تاوتریخوالی بللی دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، له ده څخه اورو چې د دې پیښې په اړه نور څه عکس العملونه راغلي دي.
ډیر مننه صالح صاحب. په ننګرهار کې د جاپانی موسسې پی ایم ایس د مسؤل ډاکټر تیتسو ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي. افغان حکومت د هغه وژنه او غندلې د ودای د مرسته کوونکو په وړاندې باندې لوی جنایت بللې دی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه د دغه جاپانی مرسته کوونکو وژنه غندلې د ویلې دي چې ناکامورا د ژوند ډیره برخه د زیانمنو افغانانو خدمت ته ځانګړې کړې وه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیر هم په خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې خاطر چې د ډاکټر ناکامورا ساتنه مو ونه شوای کړای شرم کوم. دغه شان د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح دغه پیښې ته په اشاره په خپل فیسبوک لیکلی دی. هغه هیواد چې غواړي موږ په فقر کې ژوند وکړو، پاکستان د وسلوال طالبان په افغانستان کې دغه هیواد ستراتیژي عملی کوي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی ولی ناکامورا خپل ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و. دشمنان مردم افغانستان دوی د افغانستان دشمنانو زموږ یو نږدې دوست په بیرحمۍ سره واژه. ناکامورا خپل ژوند د افغانانو سره مرستې توقف کړی و. ناکامورا له افغان حکومت سره د اوبو او ځنګلونو په مدیریت کې مرسته کوله. افغان حکومت او د افغانستان خلک په ناکامورا او د ده په همکارانو حمله غندي او دا د مرسته کوونکو په وړاندې لوی جنایت بولي
و بزرگترین جنایت در برابر مدد رسانان میدارد.
ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې لومړی ټپي شو او وروسته له څو ساعتونو نه کله چې د ننګرهار چارواکو نوموړی باګرام ته د درملنې لپاره انتقالاوه د ننګرهار په هوایي ډګر کې ومړ. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 همکاران نور چې ورسره وغه وژل شوي دي او یو بل تن ټپي شوی دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی و او څو کلونو را په دې خدای افغانستان په ختیځ په ځنګړي توګه په ننګرهار کې د کارنې او د اوبو د تنظیم په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي دي. د کامی ولسوالۍ سربند د غشان د خیوي په ولسوالۍ کې بندونه چې لامل یې زرګونه جری بزمکه ته اوبو ورسیږي هم د ناکامورا په لاس باندې او د په فکر او د په نقشه باندې جوړ شوی شایانو. څو وخت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ترسره کړیو خدمتونو په ویاړ باندې د ته د افغانستان طبیعت هم ورکړل شو. په ډاکټر ناکامورا دغه وسلوال حمله سالی صاحب په ټولنیزو رسنیو کې هم سخت غندل شوی ده. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو د نوموړي وژنه د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. دغه شان د ننګرهار زیاتره اوسیدونکي چې ناکامورا به یې کاکا مورا باله دغه پیښه غندلې ده او د هغه په وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې هم د ناکامورا یو ورور او یو همکار په ننګرهار هر کې د نامعلوم وسلوالو لوري اول وتختول شو او وروسته بیا دواړه ووجل شو. مړی بیا د خیوي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شو. دغه دواړه کسان چې د ناکامورا ورور او بلې همکار هغه هم د کرنې په برخه کې له ناکامورا سره همکاري او مرسته کوله. تر دې دمه د ناکامورا د وژنې مسولیت هیڅ وسلوالۍ ډلې په غاړه باندې نه دی منلې. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دغه شان ټینګار کړی دی چې دوی د مرسته کوونکو موسسو سره مرسته هم کوي. بلې سوالی صاحب
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو ورډل چې د نامعلومو وسلوالو لخوا د پی ام اس موسسې مسؤول ناکامورا وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه لاکس نمونو سره مخامخ سی وی او بلا بلو ادارو او چارواکو دغه پیشه غندلې ده. مایکروفون تاسو پروگرام کې چې له 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې خبر سو پر همدې موضوع خبرې وسې غن اوریدونکو زنګون را وهل او پر دې پیشه دوی هم خپل احساسات را سره شریک کړل. د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به ووري چې په تیر پروگرام کې په ژوندۍ بڼه خبر سی وی.
عبدالرحمن ما بنین راغار نه دلته کونل سین روان دی دا او بو زمون دلته دا کوي د ګمبري دښت د پاره د خېول سوالې اوس دین کېم کړه. فکر کوم چې ټول نړۍ مثال افغانستان سره کوم بکې د جاپان اولنې دغه د چې بنیادی دلته کوم بکونه کړي دی یوازې دلته نه هرات بلولات بلولات کنه کار خبره ده چې د پاکستان دا کړي دی د افغانستان پر مرکز د پاره ډیر کار وکړي.
بهرام سو سیدین واکن یو خاصنوین کې پیښه ډېر کارونه کړی موږ خپل د کامیو لسوالیو دلته کامه کې خیوه کې ډېر خدمتونه کړی دي. ولې د بده مرغه چې حکومت زمونږ وکیلان زمونږ والیان زمونږ وزیران زری ګاډي لري د یو فضې دوه درې لري. ولې د سره تر دې دمه چې دومره کارونه کړي د پرمختګ په برخه کې یو زری موټر هم چا ور نه کړ دی دولت ور نه کړ او وجنه یې پاکستان ایسا ده دوی ته څومره فلانونه نیولي دوی ته څومره ناستې کړي نو نه غواړي پاکستان چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان ته کار وشي او افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو ورډل چې په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه څرګندونې کولې. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژنه د ټول هیواد خو په ځنګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ځای اوه. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژل د ټول هیواد خو په ځنګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ستره ضایعه ده چې په خبره یې سخت پرې خواشینی دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله مبارز وایي چې ناکاموره د دې هیواد د پرمختیا په هدف کارونه ترسره کول چې د وژلو هدف یې د هیواد د پرمختګ سره زیاتی دی.
بالکل په ډیره خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړل چې نن ډاکټر ناکامورا چې د جاپان هیواد اوسیدونکی و دلته په ننګرهار کې خصوصا په خیبا مکامه او درینور کې پراختیایي کارونه پر مخ وړل. نن په حق ورسید دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی.
د ښاغلي مبارز په خبره چې امنیتي ځواکونه دي داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی نجیب الله ساحل بیا وایي چې ناکامورا په ننګرهار کې د پام وړ کارونه ترسره کړي وو چې وژنه یې د ټول ننګرهار لپاره تر ټولو بد خبر وو. نجیب الله ساحل زیاته کړه
د خیوی هغه دشت او هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي هغه یې آباد کړي کانالونه یې ورته جوړ کړه. تقریبا دیارلس کاله څوارلس کاله یې دغلته په د خیوی ولسوالۍ کې کار وکړ خو متاسفانه نن سهار هغه په برید کې ووژل شو. نو دا د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بالخصوص د کامې د رینور خیوی د دې ولسوالۍ خلکو لپاره یو لوی ځای.
ښاغلی ساحل وایي چې د ناکامورا د وژلو هدف د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړول دي. د ننګرهار ښاریان له افغان حکومت هم غواړي چې د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پام وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د هیواد د پرمختګ لپاره خنډونه جوړ کړي. ناکامورا د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې پرمختیایي پروژو باندې بوختو چې نن سهار شاوخوا اته بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي د ویاند تاولا خوګیاڼي په خبره چې په دغه برید کې د درې ساتونکي یو شمیر موټر چلوونکي او یو بل ملګری هم وژل شوی دي. ډاکټر ناکامورا ته سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ده د کړو خدمتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ شوی و. د معلوماتو له مخې هغه تېره ورځ هم په کوز کونړ ولسوالۍ کې د لسګونه هکتاره ځمکې د خړوبېدا په هدف د مروارید کانال چارې هم پیل کړې وې. سهار ګل میرزای ازادي راډیو جلال آباد.
په افغانستان کې بیلابیلو سازمانونو سفارتونو او چارواکو په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا د کارونو د موثریت او د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یو متخصص میرویس خوژنی سره مرکه کړې. ښاغلی خوژنی د ناکامورا د کارونو په اړه وایي
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یا زیاتر د ولسیزې نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې د ووژو او سره د څو افغانانو شهیدان کړه. دا واقعا یو ډېر دردونکی پیښه ده او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان لپاره پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي او بالاخره مونږ ونشو کولی د هغه امنیت وساتو. نو طبعا دا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان لپاره او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خوګیاڼی صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کاس چې هغه د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي سر او کار یا مو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په دوه درې لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو ځاله ده او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تاسو وینئ چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره روانه ده. دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځینې د نورو هیوادونو کارونه دلته پرمخ باندې وړي او نه غواړي چې افغانستان یا په تېره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد وي، په اغېزه کې د اوبو مهارولو، په اغېزه کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسایل دي او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبه مهارولې، هغه نور پراختیایي برنامې لرلې او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 500 متره کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې دته باید افغانستان استخبارات، د افغانستان شورای امنیت دته باید ځواب وایي.
چې غنې سبوس چې ناکامورا وژل شو د دې په پیل شو کارونو باندې په ټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډېر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ایم ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. د پی ایم ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوه هم تر یو وخته پورې به د دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو انشاءالله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي او انشاءالله دونه خاص تهدید به هغو ته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله ناکله داسې پیښې په ګرامنځته کېږي، خو د پی ام ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري او حتی امکان نه و شي جاپان هیواد دا پروژه وتړي.
په افغانستان کې د کرنې یو متخصص میرویس خوجانی و چې په افغانستان کې د ناکامورا د کارونو په اړه او د دغو کارونو د اغیزناک نتایجو په اړه څرګندونې کولې. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. خبری ایجنسیونو راپور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. شغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو د غراز افغان پوځ او د طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش د خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگلي په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې داعش یا اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو هڅو په نتیجه کې ځپل شوی ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې ټویټ په جواب کې چې د داعش وسلوالو د ځپلو په برخه کې د طالبانو عملیات اغیزمن بللي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند خبرګون نصرت رحیمی وایي طالبانو نه یوازې دا چې د دغې وسلوالې ډلې په ځپلو کې رول نه درلود، بلکې د دې ډلې په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته هم زمینه برابر کړې ده.
طالبان نه یوازې دا چې دوی مرسته نه ده کړې یا دوی فشار په دوی باندې نه دی راوړی، بلکې ټولو ترسي کړیو ته ټولو ترسي ډلو ته په افغانستان کې زمینې سازي دي، ترسي فعالیتونه هم ایجاد کړي ده. خپل طالبانو طریق هم دوی مستقیم تمویل دي، یعنی ډېری هغه طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې اوښتي وي، د خپل یو زمينه سازي ده.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا یا ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او دغه شان د خبره د طالبان لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړل. خلیلزاد دا خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي دا یو رښتینی پرمختګ بللای، خو خبره یې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به د داعش پاتې جنگیالي هم ډېر ژر له منځه یوړل شي او یا به د وسلې کېښېدو ته اړ کړای شي. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې سختې جګړې کړې او دغه ډله یې ماته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل لا هم د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډلې پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. ښاغلي امان وویل چې په دغو سیمو کې تر تصفیې وروسته افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي چې وسلوالې ډلې بیا ځای ونه نیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارپو هیګل سلیمان خیل وایي د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش جنگیالیو پخوانیو نښتو ته په کتو فکر نه کوي چې د داعش پر ضد جګړه کې طالبانو رول درلود.
طالبانو په اړه چې جنگ ورسره کړی ده، ولې د داعش له منځه نه ده وړی. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو په مشترکه د قومي د قوتو په اساس د داعش له منځه وړی ده، ځپلی ده.
په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو پر بنسټ د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نور یې ښځې او ماشومان دي، افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د کورنوي چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو د هڅو په نتیجه کې ځپل شوی ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان څنګ خپلې سیمې او جنگلي لاسه ورکړې دي. زلمی خلیلزاد نن د خبري ایجنسیونو په حواله چې کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د لوګر په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي استفادې د راپور د څیړلو لپاره هیئت ګمارل شوی دی. د دې ادارې په خبره چې هیئت خپل کار پیل کړی دی. تفصیل خان محمد سینا.
لوی سارنوالی د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې لزده کوونکو نه د جنسي استفادې د راپور د سیړلو په هدف یو حقیقت موندونکی پلاوی ګمارلی دی. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی سارنوالی یو مرستیال د دغه پلاوی مشري کوي.
لوی سارنوال یک هیئت راهي به خاطر بررسی
د افغانستان لوی سارنوال د لوګر ولایت له زده کوونکو سره د جنسي چلند په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور او د څو تنو اطلاعات ورکوونکو د اعداد ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی چې موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. کله چې د پلاوی کار پر مخ لاړ، له رسنیو او د رسنیو له لارې به له خلکو سره شریک شي.
مخکې له دې د ماشومانو د حقونو ملاتړو فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت نه د دغې موضوع ارزول غوښتي وو. د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په اړه د موسی محمودي او د ده د ملګري احسان الله حمیدي د سیډنیز راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت ادارې ښاغلی محمودي او حمیدي دواړه ونیول. د بشر د حقونو د ملاتړو ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته دواړه د ولسمشر غنی په سپارښتنه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. په ورته وخت کې د ښاغلي محمودي خپلوان چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وویل له محمودي سره اړیکې لري روغ او په یوه خوندي ځای کې دی. د احسان الله ورور نجیب الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع باید د لوی سرنوالۍ لخوا ژر وارزول شي چې برخلیک روښانه شي.
زنگ میزنن خودشون میگه در جای امن و مسکون هستن. امروی آقای محمودی ادیشن
اړیکې وسره نیسو وای له محمودی سره په خوندی ځای کې د خموږ اندیښمنیو. دغه قضیه باید ډیر ژر روښانه شي. لامل یې څه دی چې ښاغلی محمودی او احسان الله حمیدی نشي خوشی کېدلی؟
مخکې له دې ولسی جرګې د پوهنې وزارت او د لوګر ولایت چارواکو هم د یادې قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارلی وو. خو د دغه پلاوی غړي وای سیړنه یې وښوده چې د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په تړاو شوې ادعاوې ناسمې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده. دغه سرمشریزه د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل سوې ده. د نن ورځې غونډه د ناټو د سرمنشي یان ستولتنبرګ په وینا پیل شوه. وروسته نورو چارواکو خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلالزی د غونډې په ځای کې له هغې اورو چې تر اوسه نورې کومې څرګندونې سوې دي. فرشته جانې، که آواز مې اورئ مهرباني.
و صالح په لکټن شتا وویل د ناټو د نه مشت غړو هیوادونو مشرانو نن هغه کومه رسمي جلسه چې د هغه پایل کړه او دوی د ناټو د پایل غونډې ته د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ خبرې وکړې. د دوی د خبرو تر ډېره حده تمرکز په وروستیو اویا کلونو کې د ناټو تړون پر فعالیت و چې سولتنبرګ ناټو تړون په نړۍ کې یو ډېر بریالی تړون وبلل. ناټو تړون په 1949 میلادي کال کې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جورج سولتنبرګ وویل چې سمه ده چې د ناټو په غړو هیوادونو کې وخت نا وخت اختلافات موجود و، خو بریالۍ خبره یې دا ده چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ ناټو د خبرو او بحثونو یو تود ډګر و، د تماس یو ټکی و. او ده وویل چې اختلافونه تل دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې سره حل کړي دي. دوهمه غټه مسله چې نن سولتنبرګ هم اشاره ورته وکړه، په پرون رئیس د ناټو د غړو هیوادونو مشران اشاره ورته کوي، هغه دا چې ناټو تړون تر 2014 میلادي کاله د ناټو تړون غړو هیوادونو 130 میلیارد ډالر دغه تړون ته ورکړی دي، راټول کړی دي. او سولتنبرګ وویل چې دا خبره سابقه نه لري د ناټو په تاریخ کې چې تر دومره حد زیات مالی یعنی بودیجه ورته برابر شوې ده. او تر 2014 میلادي کاله به د دغو پیسو اندازه 300 میلیارد ډالر او دوی زیاته کړی. تاسو یاد لري چې ناټو تړون په افغانستان کې د افغانستان د ملي او دفاعي سره مرسته کوي، که څه هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه تر ډېره حده د امریکا متحده ایالات ورکوي، خو امریکا هم د ناټو یو مهم غړی هیواد دی. او په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کال بودیجه تر 15 میلیارد ډالر اوړي. نو دوی وویل چې دا بے سابقه دی.
بله فرشته جان، یو موضوع چې اختلافي موضوع ده هغه د ناټو پوځي تړون مالی لګښتونو ته د اوږې ورکولو موضوع ده، چې امریکا په وار وار پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې په کافي اندازه دې مسلې ته اوږه نه ورکوي. که په لنډو کړه ته ووایاست چې په دې برخه کې څه څرګندونې سوي دي؟
و دا خبر چې ما مخکې وکړه د دقیقا دغه څه چې تا وویل د دوی په منځ کې د مالی اختلافاتو خبره سخو یان سلطان ګبر وویل چې دغه اختلافات همیشه موجود و دغه بحثونه تاویل ماویل همیشه د دوی په منځ کې و خو دوی توانېدلی دي چې دغه اختلافات تل حل کړي او د دغې مسلې په اشاره ده وویل چې تر 2023 میلادي کاله به دوی 400 میلیارد ډالر د ناټو تړون لپاره د مالی مصرف په خاطر ولګوي.
بله ډیر مننه فرشته جلال زئی وای چې د ناټو د سرمشري زی له ځای څخه راپور راکوه. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده چې په دې غونډه کې د نړۍ پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو بحث کیږي. دغه سرمشري زی د ناټو تړون د اویویمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې ده. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. نوموړي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویل چې دی به د افغان حکومت او نورو مشرانو سره د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لارو چارو بحث وکړي. افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورو پر وژنه خواشینی ښودلې. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم د برید په کلکه غندلې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په توکیو کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د خبر تکان ورکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورو چې نن سهار په یو برید کې په ننګرهار کې ټپي سوی و روغتون ته پر لاره ساوار کړه. طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې د برید دوی نه دی کړی. نامعلوم وسلوالو د غور هرات پر لوی لاره درې مسافر په ډزو وژل دي. د غور د امنیت قمندانۍ وین عبدالمعروف رمش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا درې مسافر د دایکوندي اوسیدونکو ول چې نن تر غرمې ورسته د فیروزکوه شهر اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانونی پر غیستناف غوښتنې غور کوي چې محکمه په مخکنی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو تر سره سوي سرغړونو د څېړنې د پایلېدو لپاره رد کړې و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د غو مظاهره چانو د خوشی کې دوه غشتنه کړي چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال به وسلې ول او یوازې د خپل غشتونو په خاطر توقف شوی و.
له خاطر پردیس نه د نن ورځی سپورټي خبرونه ورو
د سپورت ورځنی هنداره.
د لوګر مرکز اړوند کلنکار جهادي د هلکان لسی د زدهکوونکو ترمنځ د فوټسال پیل شوی سیالي پای ته ورسېدي. د دې ولایت ورزشیامر استاد ولید نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ټورنمنت شل ورځې دوام وکړ. د خاغلی ولید په خبره په دې ټورنمنت کې د فوټسال 15 ټیمونه او یو سلاتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه چې ټول د بیلابیل ټولګیو زدهکوونکي وو. په نوموړي ټورنمنت کې د شاهین لوبډلې لومړی، د عقابان لوبډلې دویم او د ځوانان لوبډلې درې مقامونه خپل کړه. د یادونې وړ ده چې د لوګر د ښوونځیو د زدهکوونکو ترمنځ له دې مخکې هم د والیبال، فوټبال، کرکټ او فوټسال سیالۍ جوړ شوې وي. د کابل د فوټبال په سوپر لیګ کې د نخبګانو لوبډلې تلولي خپل کړه. شمس امینی د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسؤل نن ازادي راډیو ته وویل دغه لیګ چې د اتو ټیمونو ترمنځ ونې وړاندې د کابل په غازی سټډیوم کې پیل شوی و د نخبګانو لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسید. د خاغلی امینی په خبره یاد ټیم د 28 امتیازو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ په لومړۍ درجه کې راغی او د تلولۍ جامې خپل کړ. او د 2020 کال آی پی ایل سیالیو د 14 پړاو چې د مارچ په 20 نیټه پیلېږي د یو شمېر بهرنیو لوبغاړو قیمتونه په ډاګه شوه. د استرالیا 5 لوبغاړي هایو کینګ، میکسویل، کریسلین، پیټ کیمنز، جاش هازلبوت او میچل مارش هغه سټډي لوبغاړي دي چې قیمتونه یې 2 کروڑ هندي کلداري خودل شوې دي. د سویلي افریقا فاست بالر ډیل سټین او د سریلانکا آل راونډر انجلو میتیوز لپاره هم 2 کروڑ قیمت وړاندې شوی دی. د دسمبر په 19 نیټه 15 ورځې وروسته به د هندوستان په کلکتی ښار کې د لوبغاړو د پیر مراسم یا بولۍ چمتو شي. د 2020 میلادي کال آی پی ایل سیالیو بولۍ ته 214 هندي لوبغاړو او 250 بهرنیو لوبغاړو نوم لیکنه کړې ده چې درې افغان لوبغاړي محمد نبی، ساحل راشد، ارمان او مجیب رحمان لا لوبډاندې د خپل لوبډلو خوا اخیستل شوې دي.
اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اویدل سي. د کونړ د پیچ درې پر سیند د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دي بشپړې سوي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور لري.
د کونړ وسیدونکو وای د دغه ولایت د چپاندو سیندونو په پریمانه وبو کې بیا هم شپې په تیرو کې تیروي. دوی وایي مرکزی حکومت د خلکو له ډیرو شکایتونو وروسته د پیج درې پر سیند د مناګي په ساحه کې د برېښنا د تولید د یو کوچنی بند جوړول منظور کړل، خو تړون یې له داسې شرکت سره وشو چې شپږ کلونه یې پرې تېر کړل خو بشپړې نه کړ. محمد لایق سمون او احسان الله احساس وایي
لومړی کې داسې اوازې وي چې ملاګي برېښنا کوټ چې د لس میګاواټ په ظرفیت باندې برېښنا تولیدوي او د کونړ له خلکو هغه غوښتنې چې اړتیا ده دې ته به جواب وایي، خو چې موږ ګورو پروژې دپاره چې څومره هیلې وي له بده مرغه دا په مړاوي کېدو دي.
د دغه فابریکې دغه مشینونه کومه